پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلاست. د خپرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر 30 ډیر وسله وال وژل شوي. دا هم اوري چې جمهوری ریاست وي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د تړون سند به په دغه هیواد کې د لا پرمختګ سبب شي. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اوري.
د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالق قادری د آسیایي لوبو اتل شو. د کندهار ولایت په شاولی کوټ کې لسګونه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي او د امریکا دفاع وزیر روسیه تورنه کړه چې هڅه کوي د ده په خبره په زوره نړیوال سرحدونه له سره وویشي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالق قادری د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګټه او اتلولي ترلاسه کړه. قادری نن وکول شول د آسیا په یو 50 دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو د استازو په ماتولو سره د 90 کیلوګرام په وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړي. په قادری سربېره د افغانستان بل ملي لوبغاړي شکر الله هلمندي د 100 کیلوګرام په وزن کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. د آسیا یو 50 دور سیالیو ته د افغانستان 10 ملي لوبغاړي ورغلی دي. د آسیا یو 50 دور د اندام د ښکلا او فټنس لوبې د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د شاولی کوټ په سیاسنګ سیمه کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي دي.
هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه. موږ دې ته اړ شو چې هوایي کومک هملته وغواړو. هوایي کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن 2 کسه وژل شوي دي، 12 کسه زخمیان دي. په دې کې زخمیان د ځان سره انتقال کړي دي.
د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي په بیګانۍ جګړه کې د ملي اردو 2 عسکر او د پولیسو 2 سرتیري وشل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د شاولی کوټ د 13 شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. نیوزیلند نن اعلان وکړ چې افغانستان ته 3 پوځي افسران استوي. په دې سره به په افغانستان کې د نیوزیلند د وړوکي ځواک شمیر له 100 تنو نه 150 ته لوړ شي. په افغانستان کې میشت د نیوزیلند سرتیری محارب ماموریت نه لري، خو د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه اخلي او د کابل په پوځي اکاډمۍ کې له افغان افسرانو سره همکاري کوي. نیوزیلند له 2001 کال په دې خوا په افغانستان کې سرتیری لري چې زیاتره مسؤلیتونه د بیا رغونې په چارو کې همکاري ده. دا هیواد وایي د راتلونکي 2013 کال جون میاش پورې به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو تورونه رد کړل او وایي چې متحده ایالات باید خپلې هڅې په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په له منځه وړلو متمرکز کړي. امریکا وایي پاکستان تروریستانو ته پناه ورکولو سره غواړي د افغانستان جګړه اوږده کړي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون په یو بیان کې خپل پخوانی شکایت تکرار کړ او ویل چې متحده ایالاتو نه د افغانستان په جګړه کې د خپل ماتې متحده ایالاتو د افغانستان په جګړه کې د خپل ماتې د پټولو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوز مشر لګړ نور چارواکو سره پرون د ملي امنیت د کمیټې غونډه درلوده. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که پاکستان همداسې د تروریستانو پټولو ته دوام ورکړي او د افغانستان نه امن کوونکي تروریستي ډلې په خپلو پولو کې ونه ځپي، ډېر څه به له لاسه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر روسیه تورنه کړه چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره ترسیموي. جیمز ماتیس همداراز ویل چې واشنگټن په فعاله توګه اوکراین ته د نوې دفاعي وسلو د ورکولو په اړه فکر کوي. ښاغلی ماتیس ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د مسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپوزمې یوځای کول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر دا خبرې پرون په کیف کې له پخواني شوروي اتحاد د اوکراین د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په 26مه کلیزه کې وکړې. جیمز ماتیس د امریکا متحده ایالاتونو لومړنی دفاع وزیر دی چې په وروستیو 10 کلونو کې له اوکراین څخه کتنه کوي. او د بې پولو خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د یو وتلي خبریال د نیولو په اړه توند عکس العمل څرګند کړی دی. دغه سازمان د مرکزي آسیا مشر جوهان بهر ویلي د توران خبری آژانس د مشر مهمان الیف پر ضد لګیدلې تورونه بې اساسه دي. جوهان ویلي چارواکو په توران خبري اژانس د دې لپاره فشار راوستی دی چې اوس یې پرې ونه رسېده د هغوی په خوښه کار وکړي. د توران خبري اژانس مشر مهمان الیف په نوم د مالیې د نه ورکولو او له واک څخه د ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. په خپله الیف د اګست په 13مه ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د هغه بانکي حسابونه کنګل کړي دي.
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. د دې یو ساته خبرونه په راپورونو کې اوري چې د کندهار امنیه قومندان وایي په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ګڼ وسلوال وژل شوي.
د څلور کسه وژل شوي دي، ولس کسه زخمیان دي، په دې کې زخمیان ځان سره انتقال کړي دي.
جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د تړون سند به په دغه هیواد کې د لا پرمختګ زمینه برابره کړي. پوځي تحلیلګر مو هم راغولی.
یو څه تعهدات افغان لوري ته هم متوجه دی، ځکه چې د امریکا ولسمشر ویلي موږ به زیاتي سپین چک افغانانو ته نه ورکوو.
د کرنی وزیر وی په ننګرهار او لغمان کې کرنیزم ځکه د لمنځه تلو په حال کې دي. په بلوچستان یادت کې هنرمندان شکایت لري چې پاملرنه ورته کم سوي او اوس د خپل هنر له برکته روزي نسی ګټلی.
د سلور کال څخه د پښتو ډراما سیریل نه دی سوي، پر دغه وجه باندې خزموږ احتجاج.
حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواک پر وړتیاو او اړتیاو خبرې سوي دي. تاسی ازادی رادیو ته ریاس چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه اول راپور راغلو. د کندهار ولایت چارواکي وی په شاولیکوټ ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان ځواکونو په یو هوایي حمله کې 24 وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د کندهار امنیه قومندان وی چې دغه وسلوال د شاولیکوټ په سیاسنګ سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو تر حمله وروسته وژل سوي دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د دې ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ په سیاسنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوسټو حمله وکړه. د کمانډان په وینا تر 2 ساعت جګړې وروسته سیمې ته هوایي ځواکونه ورسېدل او پر وسلوالو یې هوایي بریدونه وکړه. د نوموړي په خبره په دغه هوایي بریدونو کې 24 وسلوال ووژل شو او 12 نور ټپیان شول. د جنرال رازق په خبره د وسلوالو طالبانو سره په 2 ساعت جګړې کې دوه د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس هم وژل سوي.
هوایي کومک پر وخت ورسېدی او حالت د دشمن د څلوېښت کسه وژل سوي دي، ولس کسه زخمیان دي، په دې کې زخمیان ځان سره انتقال کړي دي. نور ټول سلا او موټرسایکلان او مړو د سدونه د دې د جنګ پر میدان پاته دي. د چې څه راغلي وه دغه څه ډېر پیسې دي ولاړه د بین ولاړه او ختم شو. په دې کې دوه پولیس شهیدان دي، دوه وردو
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو درو میاشتو کې د کندهار پر وو شمالي ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې سوي. د تیرې شنبې په ورځ چارواکو وویل چې د دې ولایت درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د سکوت له ګواښ څخه ژغورلي. د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل پر نیش، غورک او خاکریز ولسوالیو پراخ بریدونه پیل کړي، چې پر دغه وسلوالو د هوا د لارې بریدونه وسول او پر مهال د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د ترهانو په ګډون اویا تنه ووژل شوه.
پر راپور کې مو ورول چې تیر شپه د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې 24 وسلوال وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان سوي دي. د کندهار امنیه قومندان وایي چې دغه وسلوال د شاولیکوټ په سیاسنګ سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو تر حمله وروسته وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي افغان ځواکونه توانېدلي د پکتیا جانخیل ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه ونیسي. د والي ویان عبدالله حسرت را سره په مستقیم تماس کړي. حسرت صاحب، تازه معلومات څه دي؟ دا ولسوالی کله بیرته ونیول شو؟
ډیر زیاته مننه. د دې افغان ځانګړي ځواک چې وسلوال مخالفین وو هلته حضور درلود. هم د ولسوالۍ په لرې پرتو مربوطاتو کې تصفیوي عملیات جریان لري، خو ولسوالۍ تر ډېره پورې د وسلوالو مخالفینو له شتون نه پاتې شوې ده.
بلې، اسره صاحب، په دې ولسوالۍ کې د هغه رئیس چې ناامني پیل شوې ده یا دغه شخړې پیل شوې دي، د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکول شوي دي. تازه معلومات څه دي؟ دقیقا څو وسلوال وژل شوي؟
فعلاً تر موږ پورې د ولسوالۍ د نیول کېدو خبر رسېدلی دی. بشپړ زیات له موږ سره د تلفاتو په اړه نه دي شریک شوي. کله چې بشپړ زیات شریک شي بیا به له رسنیو هم شریک کړو، ځکه چې
بله داسې معلومېږي چې مخابراتي شبکې هغه سیمه کې چې تاسې هم یاست سم کار نه کوي. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت و چې د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې د ماښام تر 2 بجو هره ورځ خپرونې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست په د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د تړون سند به په دغه هیواد کې د لا پرمختګ سبب سي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د تړون د سند د عملي کېدو فرمان د چهارشنبه په ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شو. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند لمخې پرمختګونه او د افغان حکومت شمنې د یوې هوسا او باثباته ټولنې د رامنځته کېدو په هدف څارل کېږي. په دغه سند کې د افغانستان لپاره د ښې حکومتوالۍ، اقتصاد، امنیت او سولې په برخو کې نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. جمهوري ریاست وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون سند عملي کېدل به په دغه هیواد کې د پرمختګ لامل شي. د ولسمشر د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو برخو کې 200 معیارونه ټاکل شوی دي. د افغان دولت لوري حداقل 200 شمنې شوی دي. د غشمنې د ښې حکومتوالۍ، اقتصاد، امنیت او سولې په برخو کې دي. افغانستان او امریکا پر ځانګړو برخو کار کوي. د دغه برخو په چوکاټ کې به کار د افغانستان د پرمختګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د دوام لامل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند د عملي کېدو حکم د چهارشنبه په مخام په هغه ناسته کې چې اجرایي رئیس په کابل کې د امریکا سفارت شاژدفیر او د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان هم پکې حاضر وو، د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شو. په دې اړه د افغانستان او امریکا په ګډې اعلامیې کې راغلي چې په دې برخه کې به د دواړو هیوادونو څلورګونې کمیټې د ښې حکومتوالۍ، اقتصاد، سولې او امنیت په برخو کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه همکاریو له پیله 2 ورځې وړاندې امریکا د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د دغه ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې امریکا به په افغانستان کې دولت جوړونه ونه کړي، بلکې دغه کار په خپل افغانانو پورې اړه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د افغانستان لپاره ملاتړ دوامدار دی، خو له دې وروسته به سپین چک نه ورکول کېږي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر د ډونالډ ټرمپ په همدې خبرو ته په اشاره سره وایي چې اوس د ښې حکومتوالۍ او شفافیت په برخه کې د افغان حکومت مسؤلیتونه زیات شوي دي.
افغان لوري ته هم متوجه دی چې افغان لوري باید هغه ترسره کړي، لکه چې د امریکا ولسمشر ویلي موږ وضعیتي
خو. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند د لاسلیک پر مهال وویل چې دا باید ثابته شي چې د حکومت فیصلې عملي بڼه غوره کوي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د اداري فساد په ګډون د افغانستان عمده ستونزې پیژندل شوي او پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي او هر اړخیزه اراده موجوده ده.
عمردل چې جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د تړون سند به په دغه هیواد کې د لا پرمختګ زمینه برابر کړي. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت د ملي اردو لپاره لوی ستونزه ګڼل کیږي. دا مسأله په حقیقت سره د پروګرام کې څېړل شوی. په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواک پر اړتیاو او وړتیاو هم خبري شوی دي. د دفاع وزارت له ویان څخه په دې اړه پوښتنې شوی دي. دغه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان هوایي ځواک پرون شپږ نوي کلن سو په همدې موضوع کې تم کیږي. افغانستان دفاع وزارت وی دغه هیواد هوایي ځواک لا هم لستونزو او کمبودو سره مخامخ دی. دغه وزارت ویان پرون ویل چې د رادار ټولګي، ورکشاپ او تاروزی الوتکو نشتون د دوی له عمده ستونزو څخه دی. نور تفصیل له اجمل تورمن څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک ښې لاسته راوړنې لري، خو لا یې هم کمبودی نه دی رفع شوی. د دغه وزارت ویاند پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ښوونځیو او پوهنتونونو د رادار ټولګي، د الوتکو د ترمیم لپاره ورکشاپ او د تعارضي او ترانسپورتي الوتکو نشتون له عمده ستونزو څخه دي. ښاغلي وزیر دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د سومبلې په دوهمه چې د افغانستان د هوایي ځواک له شپږ نویمې کلیزې سره برابره ده ازادي راډیو ته وکړي. دوی وایي هغه ټولګي چې لا جوړ شوي نه دي، لکه د رادار سنف، که دا جوړ نشي نو نشو کولای چې خپل هوایي فضا کنټرول کړو. دوهم، ثابت وزارې تعارضي الوتکې لرو، خو باید F-14 او مافوق سرعت الوتکې هم موږ ته راکړل شي او د ښوونې او روزنې برخې ته هم ډېر پام وشي. نوموړي وویل چې د هوایي ځواک پیاوړي کول د څلور کلن امنیتي پلان یوه برخه ده او افغانستان به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې یو پیاوړی هوایي ځواک ولري. ښاغلي وزیر دغه شان وویل چې د میزان میاشتې په روسیو کې به څلور بلک هاک الوتکې هم افغانستان ته راورسیږي. د غوت ملاتړ ماموریت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به 150 بلک هاک الوتکې ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د موجوده پوځي الوتکو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک قومندان جنرال شعیب د یادو الوتکو شمیر تر سلو زیات ښودلی و. څه موده مخکې ولسمشر غني په هلمند کې ویلي وو چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال فلیپ سټیورات رویټرز خبري اژانس ویلي چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د افغان هوایي ځواک پر روزنه، تجهیز او د الوتکو په اخیستلو 70 میلیارده ډالر ولګول شي. د افغانستان هوایي ځواک د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال یې 600 جنگي او ترانسپورتي الوتکې درلودلې، خو د کورنۍ جګړو په ترڅ کې یو شمېر دغه الوتکې له منځه ولاړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان هوایي ځواکونو سره د خپلو مرستو د ډېرېدو خبر ورکوي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وویل چې له افغان هوایي ځواک سره مرسته د امریکا له ژمنو څخه ده.
In the coming months, U.S. forces Afghanistan and NATO.
دوی وی امریکای او نه ټول ځواکونه پر اتلونکو میاشتو کې د افغان ځواکونو دروځنی او دوی ته د مشوره ورکونې په برخه کې خپل فعالیتونه زیاتوي. موږ له هوایي ځواک سره خپل مرستې ډیرو.
As these Afghan air forces get stronger.
پوځي کارپوهان لا غیر لزلمه وردک په دې باور دي چې یو پیاوړی او مجهز هوایي ځواک د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په برخه کې ګټور ثابتېدلی شي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د خوړو، دوا او پناه ځای اړتیا په زیاتېدو ده او په میلیونونو انسانانو د جګړو، شخړو او طبیعي آفتونو له کبله محتاج سوي دي. د سټیفن اوبراین کاري دوره راتلونکي اونۍ خلاصېږي. خدای وایي چې د روان کال لپاره ملګري ملتونه د بشري مرستو په خاطر میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري چې له دریو برخو څخه څه باندې یوه برخه مرستې سوي دي. احمد شیبر دغه موضوع څارلې په سټوډیو کې راسره دی. له دبو وورو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول د ستونزې د هواري لپاره څه وړاندیز لري؟
سالی صاحب، د ملګرو ملتو د بشري حقونو د مشر په صفت د سټیفن اوبراین دنده اول بدې ته اشاره وکم چې د راتلونکي اونۍ د پنځشنبې په ورځ پای ته رسیږي. دی وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د شخړو اصلي ریښې وچ کړو. او د اوبراین دوهم وړاندیز دا دی چې د ملګرو ملتو 193 هیوادونه باید بشري مرستې زیاتې کړي تر څو په نړۍ کې ځپل شویو او بېوزلو کسانو سره مرستې وشي.
ملګري ملتونه په دقیق ډول څومره ډالر د اړو کسانو لپاره غواړي یا غوښتنه کړې ده؟
ملګرو ملتو روان کال د نړۍ په 80 هیوادو کې د 102 میلیونه کسانو لپاره د 3.5 میلیارده ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر دې دمه یوازې 8.1 میلیارد ډالر راټول شوي دي.
دوی ډېره مرسته د کومو هیوادونو لپاره غوښتې ده؟
د موزمبیق لپاره 10 میلیارده ډالر غوښتي دي او د سوریه لپاره 3.4 میلیارده ډالر. همدارس د عراق او یمن لپاره د مرستو ډیره غوښتنه کړي.
په سوریه، عراق او یمن کې خو یا کورنۍ جګړه روانه ده یا هم شخړې روانې دي. په موزمبیق کې کیسه څه ده؟
په موزمبیق کې د جون په میاشت کې زلزلہ وشوه او دغه افریقایي هیواد خلک سخت زلزلې ځپلې دي.
په یمن کې د جګړو ترڅنګ د اوبا ستونزه په پراخېدو ده، هغه ته هم ملګری ملتونه پیسې راغونډوي.
او په دغه خوار عربي هیواد کې ملګرو ملتو د 2.3 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 1.3% راغونډې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مسؤل د افغانستان لپاره د مرستو اندازه نه دی یاد کړې چې څومره ډالر دغه هیواد ته پکار دي.
اسوسییټډ پریس اژانس چې د سټیفن اوبراین کومه مرکه خبره کړې ده، په هغه کې یوازې دومره افغانستان ته اشاره کړې چې هلته مرستو ته اړتیا شته، خو دغه هیواد ډېرې سیمې خوندي نه دي، نو ملګري ملتونه خپل استازي هلته د پوینا نشسته ول.
ډېر مننه احمد شیبر تخم وردل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر چې د کار دورې پای ته رسیدلې خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د خوړو، دوا او پناځي اړتیا په دې وروستیو کې په زیاتېدو ده او په میلیونونو انسانان د جګړو، شخړو او طبي آفتونو لکبله محتاجه سیویلی. سلطان محمد سرور برات وی چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په هکله یو تبصره کې لیکلي دي چې افغانستان ناڅاپه یو ځل بیا اهمیت پیدا کړ او د امریکا نوی مشران وایي خپل خلکو ته د بری لار ښیي. ورسپانه لیکي چې دښمن تل په دې تمه و چې امریکا به یو ورځ له دغه داړهماري جنګ ستړي کیږي او افغانستان به پرېږدي، خو اوس تر 1400 کلونو وروسته داسې ښکاري چې امریکا په تمه ده چې دښمن به له جګړې لاس واخلي، خو پرته له دې چې دغه واقعیت ته پام وکړي چې دښمن په خپله سیمه کې اوسي او امریکایان هلته میشت نه دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې ریپورټونه وایي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې 9000 عسکرو ته شاوخوا 4000 نور سربازان مرستوي. ورسپانه لیکي چې د جمهور رئیس ترامپ دا خبره رښتیا ده چې وایي پاکستان تر ټولو لویه ستونزه او جنجال دی. کله چې ځانمرګي په افغانستان کې ځانونه الوزوي نو په اغلبو مواردو کې څه موده پاکستان کې تیره کړې وي. د ورسپانې په وینا هغه څه چې سرحد ګڼل کېده په 1980 کلونو کې هغه مهال خپل مفهوم او معنا له لاسه ورکړه چې په میلیونو افغانان د شوروي اتحاد د ځواکونو د خونړۍ جنګ څخه پاکستان ته واوښتل. ځینې دغه کډوال او بچیان یې اوس هم د جګړې لپاره افغانستان ته ستنېږي او دوی عموما د امریکا او د افغانستان د حکومت دوستان نه ګڼل کېږي. میل آنلاین خبرونې بیا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن پرونی څرګندونې راخیستې دي او په خپل عنوان کې لیکي چې دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ژمنه وکړه چې داعش ډله له منځه وړي، د القاعده شبکې پاتې شونې ځپي او طالبانو ته اختار ورکړ. خبرونه لیکي چې جنرال نیکلسن طالبان د سولې خبرو ته وهڅول او ورته یې وویل چې جنگ ګټلی نشي. میل آنلاین لیکي چې جنرال نیکلسن په خپلو دغو زغردو څرګندونو کې وویل هغه نوی عسکر چې افغانستان ته راځي د دغه هیواد اردو به نور هم وروزي، د لا زیات هوایي ملاتړ ژمنه وکړه او د افغانستان کوماندو او ځانګړي ځواکونه یې نه ماتېدونکي ځواکونه وګڼل. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې طالبان جنگ ګټلی نسي، نو ځکه اوس ورته ښه موقع ده چې د سولې خبرو ته کښېني. هغه ویلي چې موږ په جګړه کې نه ناکامیږو او د امریکا ملي امنیت دغه جګړې پورې تړلی دی.
د کرنې وزیر لغمان ته د سفر پر مهال ویل چې په ننګرهار او لغمان کې کرنیز ځمکې د لمنځتلو په حال کې دي. شاه محمود شینواری په دې اړه تفصیل لري.
د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي په ختیځ سیمه کې ډېرې زراعتي ځمکې لمنځتللې او له خلکو غواړي چې په زراعتي ځمکو کې ودانۍ ونه رغوي. دا څرګندونې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د اتو بیلابیلو پروژو په پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي وویل که اوس د زراعتي ځمکو د لمنځوړلو مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به د نفوسو په ډېرېدو سره ډېرې ستونزې راولاړې کړي.
هغه سیمې کې چې 15 کاله یا 10 کاله پخوا زراعت کېده اوس یو نیم قسمتو کې کورونه جوړ شوي دي. د دې تاثیر کېدای شي خلک زر احساس ونه کړي، مګر یو 10 کاله وروسته کله چې زموږ نفوس 100 میلیونه زیاتېږي بیا ضرورت احساس کېږي چې د دې تاثیر بسو.
په همدې غونډه کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی بیا وویل چې لغمان پراخه کرنیزې ځمکې لري او لازمه ده چې په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې ګڼې پروژې پلې شي.
نن موږ د قرغیو په ولسوالۍ کې اته بیلې پروژې چې ځینې تکمیل شوي او د ځینو د کار پایل دلته شروع شو. دا ټول د کرنې مالداري اوبو لګولو د وزارت لخوا چې ورسره نړیواله ټولنه مرسته کوي په ځینو برخو کې 8 میلیونه افغانۍ په لګښت سره دلته موږ دغه تکمیل سوي او شروع سوي پروژو د افتتاح او تکمیل شاهدان یو.
په دې پروژو کې د چرګانو د تولید فارمونه، د اوبو ذخیرې، د قرغیو ولسوالۍ د کرنې ریاست ودانۍ او شنې خونې شامل دي. د سیمې خلک بیا له چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې باید سړې خونې زیاتې جوړې شي. د قرغیو اوسیدونکي اسدالله وایي که سړې خونې جوړې شي نو له یوې خوا به حاصلات خوندي وساتل شي او بل خوا به هېواد د نورو له احتیاج خلاص شي.
نو که چېرته دولت داسې امکانات نه لري چې لوی لوی سړې خونې جوړې کړي، نو په کلیو منطقو کې په هغه سیمو کې چې هلته برق شتون لري، د برق شتون د هواري نو هلته د وړې وړې سړې خونې جوړې کړي تر څو کولی شو د خپل تولیدات هلته ذخیره کړو، وایستو د وخت په تېرېدو سره بازار ته وړاندې کړو. له یو خوانه بم هېواد ته د خپل د لاس حاصل وړاندې کړی او له بل خوانه بم مقابل کې هغه خپل اقتصاد لوړ کړی.
که څه هم د کرنې وزارت په لغمان او نور ولایتونو کې بزګرانو ته سړې خونې جوړې کړي، خو د خلکو په خبره د برېښنا د نشتون له امله په اکثر ولایتونو کې سړې خونې غیر فعال او بې ګټې تمام شوې.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
ایتولایم د کورنل نه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او بعد سلام حقوق بشر ته پیغام ده که دوی واقعي منصفانه عدالت کوي نو دغه تش په نامه پخواني مجاهدین چې هدف یې صرف اقتصاد او اقتدار و، پخوا به د انسانانو یعنی ککرۍ په خاورو منډلې، خو اوس د انسانانو غوږونه خوري. هیله مې دا ده چې د دغسې اشخاصو په وړاندې ضروري او ټینګ اقدام وکړي. وسلام.
ایسا رحمت تکنده هر ولایت څخه د افغانستان د ټولو شریفو خلکو څخه پیره کوم چې نور د جنگ پریږدي او خپلو افغانو متحد ولایتونو سره یوځای شي، ځکه چې جنگ ګټه نه کوي. دا جنگ د پدې جنگ د خپل ځانونې نه قرباني کوي. مننه. خیر شه.
زه د ننګرهار ولایت د ساره کې غلجي دی ولسوالۍ څخه انور دغه پیغام ترتوم. دلته د راغو د سیکسي په نامه یو کلینیک دی د ولسوالۍ څنګ سره، په هغې کې ښځې ډاکټران یې 10 بجې 12 بجې بېرته کور ته ځي. سار په نهو مهمو باندې راځي، په 11:00 10:00 12:00 بېرته کورو ته ځي. شپې یوه ډاکټر هم هلته نه وي او نوکریوال هم نه وي، او ورته رسې دا چې تغذي مواد کورو ته وړي. ډاکټران خپله په خپلو بچیانو په کورو کې کور کې خوري او دوا راغلی درې میاشتې دوا راغلې وه. 10 ورځې وروسته هغه دوا ټوله نه وه، هغه ټوله خرڅه کړې وه. دا باید د دې پوښتنه وشي.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټه دولتي ټلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بیلابیلو ژبو د ډرامو او موسیقي په برخه کې څومره کار کړی، اوس ډیر کمزوری شوی او له دې سره د دوی کار روزګار هم اغیزمن شوی دی. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې په لسګونه کلونه یې د پاکستان ټلویزیون له لارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ، خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو حق الزحمي او تنخواوې هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی طنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوس لایتو ته زنګ لګیږي لګیا دی. موږ به نوي آرټستان جوړول، نوي رایټران بمو متعارف کول. دا غولاره ودریدله چې دا تور سپین یعنی بلک اینڈ وایټ ټی وی ولغه زمانه څخه لګیم کار کوم. نو اوس چې ما زده کړله یا زه چاته زده کړ ور کولای سم، دا ور داسې رالی چې دغه بند سول. دغه پی ټی وی زموږ اکیډمی و.
د بلوچي او پښتو ژبې نومیالی هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده، او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حق الزحمه 1.5 میلیونه کلداري پوره وړې ده.
بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شي نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکاره کی. ګور لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز ته ډیر زیات دي، او پرایویټ چینل چې دی هغه ته زیاته ټایم ورکړي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن، د بلوچستان کوم چې ریجنل رائټرز دي هغه ته هیڅ هغه نشته برخه نشته. غواړي چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال سي. هغه رنګ دي ډرامې وي، هغه رنګ دي میوزیک وي، هغه رنګ دي سنگرز وي، هغه رنګ دي شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو څلورو کلونو یو نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د څلور کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دي شوی، پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د څلور کالو څخه چې کوم ډرامې
زړې ډرامې کړې دي تر سل دوه سوه واره زیاته چلېدلي نوې ډرامې نه کېږدي له موږ سره فنډ نشته فنډ پر کم مزید دغه فنډ خو له مخ هم راته دی
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقۍ لپاره ځانګړي شوي دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د دېرش کروڑه د پنځه دېرش کروڑه چینل ته لګی او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه پنځه لس لکه نه سي خرڅوله ترکی ډرامه راواخلې یا د انډین فلم راواخلې په پښتو کې ډب کې زه روان یم په پښتو کې وای کنه زه روان یم د بګوان پوجا خو د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره تا غرنګ نشر کې بالکل ته کلتور خرابې ته خپل ژبه خرابې باید چې ته خپل ډرامه جوړې کې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزه په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړي خو غږ نه دی اوریدل شوی
دولس نیمې بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد نه
د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د آسیایي لوبو اتلولي ترلاسه کړه نوموړي د سرو زرو او بل افغان لوبغاړي د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي د قندر ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي د قندر د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې دوه څلوېښت وسلوال وژل شوي او دا عملیات وروسته له هغې وشول چې وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ نیوزیلند نن اعلان وکړ چې افغانستان ته درې نور پوځي افسران استوي په دې سره په افغانستان کې د نیوزیلند د وړوکي ځواک شمیر له لسو تنو څخه دیارلسو تنو ته لوړ شي پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو تورونه رد کړي او وایي چې متحده ایالات باید خپلې هڅې په افغانستان کې د وسلوالو د پټځینو په لمنځه وړلو متمرکز کړي د امریکا متحده ایالات دفاع وزیر روسیا تورنه کړې ده چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره ترسیم کړي او د بی پولی خبریالانو سازمان د آذربایجان د حکومت له خوا د وتلي خبریال د نیولو په اړه سخت عکس العمل څرګند کړی دی
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی په همدې خبرونه کې مو د پکتیا د والی د ویان په حواله واورېدل چې افغان ځواکونه توانېدلي جان خیل ولسوالي له دوله ضد وسلولو بیا ونیسي ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا پر وضعیت او په دغه ولایت کې پر سویو پرمختګونو خبرې کیږي د پکتیا والی به ستاسو پوښتنې ځوابوي دغه پروګرام د مبشین له دوو تر دریو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو خبريږي تاسو هم کولای شئ چې برخه پکې واخلئ
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت د ملي اردو لپاره لوی ستونزه ګڼل کیږي دا مسأله په حقیقت سره د پروګرام کې څېړل شوی په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواک پر اړتیاو او وړتیاو هم خبري سوي دي دغه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ اوس ورزو کونړ ته د کونړ دولتي مسولان او د مدیره مؤسسه مشروي په کونړ کې د ځنګلونو د احیا لپاره یو پروژه د فرانسې دولت لخوا منزور شوی 3 میلیونه یورو هم ورته ځنګړي سوي خو په کابل کې د فرانسې سفیر ویلي چې کونړ کې امنیت کمزور دی او غواړي دغه پروژه په کومبل ولایت کې عملي کړي تفصیل د روحلان وری پراپور کې
د کونړ ولایتي شورا او امنیتي مسولین وای په یاد ولایت کې داډمن امنیت ته تر اوسه د رغونی او بیا رغونی پروژو په وړاندې کوم امنیتي ستونزه نه ده پیدا شوی بیا هم ژمنه کوي چې د آبادی د چارو مخه به نه نیول کیږي دوی وای اوس په کابل کې د فرانسې سفارت غواړي چې کونړ ته د ځنګلونو د احیا او ترویج په برخه کې منظوره شوې پروژه د امنیت د خرابوالي په بهانه کومبل ولایت ته انتقال کړي چې دا خبره کونړیانو ته د منلو وړ نه ده او که هر څوک دغه ډول اقدام وکړي دوی به یې په خلاف لاریونونه پیل کړي او خبره به افغان ولسمشر او د فرانسې حکومت ته ورسوي. په کونړ او نورستان کې د مدیرا مؤسسې مشر انجینر عبدالمالک خوشیوال ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو څو کالو په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د کرهڼې، مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې کار کوي چې تر اوسه یې په دغو ولایتونو کې په میلیونونو بوټي روزلي او خلکو ته یې په وړیا ډول ویشلي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. هغه وایي دوی یو ځل بیا د 15 کالو دپاره د ځنګل رغونې او بیا رغونې دپاره خپل مرکزي دفتر ته وړاندیز کړی و چې هغوی دغه پروژه منظور کړي، خو اوس په کابل کې د هغه هیواد یو شمیر مسؤلین غواړي چې دغه 15 کلنه او مهمه پروژه کومبل ولایت ته ورکړي.
موږ یو پروژه د ځنګلاتو په برخه کې په نورستان، کونړ او لغمان کې ترتیب کړی و، فند هم منظور شوی دی. کله چې د سفارت فرانسې ته تلل او هغه به داسې ادعا کوله چې هلته کونړ کې امنیت نشته، په لحاظ دا فعلا موقتا درولی دی. بعض ولایتونو ته چې هم موږ کار کوو، فرض مثال په بامیانو کې کار کوو، په پنجشیر و کاپیسا کې کار کوو، نور ولایتونو چې امن دی کېدای شي چې هلته انتقال شو، خو موږ هلته کوو چې بیرته دا د سفیر فرانسې د قناعت ته واصل کړو تر څو پورې دا پروژه بیرته په کونړ او نورستان او لغمان کې عمل شي. تر 3 میلیونه ایرو پورې دا پیسې فاند.
هغه وایي دوی خپل شکایت د کونړ ولایتي شورا په مشرانو جرګه کې د کونړ استازو او په کابل کې د کرنې او مالداري وزارت ته رسولې
چې د دې پروپوزل مونږ یو کاپی ریاست محترم زراعت ته ورکړې دي، یو کاپی هم مشرانو جرګه ته ورکړې دي، یو کاپی هم ریاست شورای ولایتي ته مونږ ورکړې دي چې دا غوی له طرفه په سفارت سره تماس ونیسي تر څو پورې دا ستونزه حل شي او دا ځنګلاتو پروژه په کونړ کې د تطبیق وړ وګرځي.
د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین ازادي راډیو ته وویل دوی به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د کونړ حق بل ولایت ته ورکړي.
هر هغه څوک چې هغه غواړي زمونږ د کونړ د بسازۍ مخه ونیسي او کونړ نام نه وخی، موږ د دې په کلکه سره جدي غندنه کوو او دا یوه ښه پروژه ده او کونړ ولسونو دپاره د خیر ذریعه ده. کونړ کې د دې د تطبیق په لاره کې هیڅ نو امنیتي مشکل نشته. ولایتي شورا، ولایتي اداره، زمونږ قومي مشران، زمونږ علما به انشاءالله تعالی د دې په تطبیق کې ملاتړ کوي.
هغه وایي دوی به دغه خبره د هیواد تر لوړپوړو چارواکو او د فرانسې هیواد مسؤلینو ته ورسوي او که په هغه هم ونه شي نو په لارینونو به لاس پورې کړي.
زمون غوښتنه د ولسمشر نم داده، اجرایه ریاست نم داده او د پارلمان نم داده چې کونړ نور داسې بېوزله پرې نه دي، کونړ نور ځان ته حساب نه کړي. دا د افغانستان د جغرافیه یو مهمه او ستراتیژیکه حصه ده. که چرته دې ته توجه ونیشي د دې عواقب به د مرکزي دولت دپاره هم زیانمنوي او د ولس او د نظام په منځ کې به دغه فاصله چې زیاتیږي دا به بیا جبران نپذیره وي او هیڅوک به د دې بیا جواب ونه وي.
د کونړ امنیې قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د کونړ په یو ځای کې هم د آبادۍ د پروژو په وړاندې ستونزه نشته.
زه په کامل اطمینان سره وایم چې الحمدلله په کونړ کې کاملا امنیت شته. په هر ولسوالۍ کې چې دوی غواړي پروژه تطبیق کړي، د پروژې د تطبیق لپاره دوی ته زمینه برابره ده. هیڅ نو امنیتي ګواښ او ستونزه دلته نشته. د افغانستان ولسمشر څخه زما دا هیله ده چې د کونړ میشتو غربت، بیچارگی، د ځوانانو زغرتیا په نظر کې ونیسي.
خلک وای پوخا هم کونړ سره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوه. له دې ځایه د کانال یو ستره پروژه بل ولایت ته انتقال کړي چې نن هم په دغه کار کونړیان خفه دي او که د ځنګلونو د احیا یا د پروژه بل ځای ته یوړل شي نو دوی به لاریونونه پیل کړي او د دغو لاریونونو لړۍ به د ولسمشر تر ماڼۍ ورسوي.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند چارواکي وایي که څه هم د حکومت له 15 کلنې مودې څخه 2 کاله تیریږي، خو تر اوسه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د مقرروي په برخه کې لازم اصلاحات نه دي راغلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي چې افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مقرریو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو او ځینو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. د دغه ګوند غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دوی هیله من دي چې د افغان حکومت چارواکي په خپلې پاتې موده کې پرته له ځنډه د خلکو د ستونزو د هوارۍ او په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي اقدام وکړي. د دغه ګوند رئیس سردار روشن وویل
ملي یووالی حکومت د مشرتابه د هڅو سره سره بیا هم د سترو ملي مصیبتونو لکه اداري فساد په مقرریو کې خشخوري او د عامه ملکیتونه د لوټمارانو څخه د لوړو سیاسي کړیو ملاتړ څخه مخنیوی او له منځه وړل تر هغه څه ډېر کمزور دي چې زموږ خلک یې په تمه دي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې مخکې له دې ځینو سیاسي ګوندونو هم حکومت په خپلو کړنو کې کمزوری بللی او له دې له امله یې پرې انتقادونه کړي دي. دوی حکومت په بې پروایۍ په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په راوستلو، د اساسي قانون د لویې جرګې په جوړولو او د ملي شورا د انتخاباتو په کولو کې پاتې بللی او ویلي دي چې دا کار به د حکومت او خلکو لپاره ناوړې پایلې ولري. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې حکومت په هیواد کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د یادونې ده چې د حق او عدالت ګوند په 1390 لمریز کال کې جوړ شوی او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی ملاتړی و. د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر په ګډون چې د یاد ګوند له مخکښو سیرو څخه و، د دغه ګوند یو شمیر نور غړي هم د ملي یووالي د حکومت د برحاله چارواکو څخه دي. د ولسمشر د بیان مرستیال دواخان میناپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې ډېر کارونه کړي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري.
حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښې لاسته راوړنې لري. حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنتیا ثابته کړې ده او تقررو یې په اړه باندې سیسټمونه ټول وارزول سول او نورې به ټولې تقررې یعنې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې کېږي او وړ مسلکي او لایقو اشخاصو ته په حکومت کې د دندې حق ورکول کېږي.
د حق او عدالت ګوند دولت ته وړاندیز کوي چې د ملي یووالي د حکومت مشران باید د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واورئ. ډېره زیاتمننه وزیر صاحب، که پایلې د هوایي ځواک نه کو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، خصوصا د رادار په برخه کې. ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري او د دې ترڅنګ د رادار په برخه کې، ځکه په روسیو کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایا پورې په واقعیت منی یا په ویا مچ په بده مرغه په زمو په هوایي پوز منی څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و اړین و هوایي پوز ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015-2016-2017 کال کې په هوایي پوز منی ډیر زیات کار شوی دی، ډیرې برخې پیاوړې شوې دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوي نه دي. یو د هغو نه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نشو کولی چې تر اوسه پورې خپله هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نشو موږ توپچی دافع وا راکټ دافع وا یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه شکاری نشکاری بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولی شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو له منځه یې ویسو او مخه یې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 پلان کې جوړ کړی دی زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نوې دي جوړې شوي یا نه دي تشکیل شوي هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظمان کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې 2 کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بېلابېلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دی چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچېرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا یې له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډېر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډېر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو هغه ورته ډېر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړي چې باید رادار صرف جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړې ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار صرف به فعالیږي، د دې لپاره اوس یې په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار صرف زه وایم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوئ چې ډېر زیات مهم دی، ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلی چې
مخکې دې ته اشاره وکړه؟ ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وو، هغوی زموږ هوایي پوځ ته او زموږ مدافع هوایي پوځ ته دومره توجه نه وه کړې. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوځ ته قطعا توجه نه ده شوې. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% 10% ورته توجه نه ده شوې، تنها موږ یې تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې همدا و چې دلته یو لږ 1.5 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته هغوی هم دلته وه، او ځمکه و آسمان بالونونو نیولې و، الوتکو نیولې و، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې وه. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې، او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډېرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کېږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډېر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپټرو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي بش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډېر تر یو حده پورې ډېر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه
کوي. د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي څومره ګټور واقع شوي دي او څومره ښه؟
تاسو پوهیږئ زموږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان ښه ولي. نو زموږ سرتېري زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کرکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ویلی شمه چې مثلا د انجینری په برخه کې څلور شپېته پنځه شپېته وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ یې تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو موږ قطعا ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو نو بیا نو ضرورت نشته افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهېږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دی یو لک ډېر زره بهرانیان په افغانستان کې و جګړه روانه وه مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې دا نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هېڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا د میرانشاه شورا د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې اته نهه ولایتونه شپېته اویا ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتېری
خو یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه دا خو جګړه ده. تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي او دا که کورنۍ جګړه وې موږ به وخت ختم کړی وی. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده. د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی. یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بېرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې برید شوی دی. هلته د وسلوال پوځ نه و. هلته محلي پولیس و. توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهېږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده. هغه کلیشنکوپ ورسره دي. زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته زموږ سرحدي پولیسو ته زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوئ چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ پنځه نفره چې په یو پوسته کې وي سل نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی. افغان خپله پوسته نه خوشي کوي. افغان چاته نه تسلیمیږي. افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا مسله د وسایلو ده. د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي. ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو نه د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري. توپ لري. ماشینداري لري. ثقیلې ماشینداري لري. هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دی. نو معنا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسې وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په اوس کې د وسایلو نشتون لویه ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره لا هم زموږ د ملي پوځ تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته که نه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
نه؟ اصلا داسې نه ده. زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوي دي هغه سلګونو کلونه ورباندې تیر شوي دي. زموږ وسلوال پوسټ تاسو فکر وکړئ د 2002 کال نه موږ پیل ورباندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې که اشتباه ورته وي خیانت ورته وي هلته وشو اویا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظوره کړه. موږ د 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال مڼې موږ پیل ورباندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و. هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل په وکړ. نو اوس موږ وګورئ چې یو ریاست انجینري لرو. یو لیوا انجینري لرو. په ټولو قلي اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو. په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو. ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو. 286 څلوېښت ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته وویل زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450-550 پورې رسېدلي دي. ټول 450-550 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کالونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو د بل خوانه جلب جذب کوو د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیح کوو تجهیز کوو د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو تایسات ورته جوړو او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو. داسې اردو لپاره داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي دومره قرباني ورکوي او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته مین کشپو مین خونځا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی خو دا کافی نه دی. کافی نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پوښتنې په توګه له ډیره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو نور عسکر یې وژل یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو څه فکر کوئ، دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه؟ دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، څلوېښت کاله کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخبارات ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکي یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دې په حقله باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوقو څارندوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې تر څنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو داسې ونشي چې خدای نه خواسته کوم دشمن ته کار وکي او یا مثلا
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان ته خوشاله.
زمانہ زڑنا